بشنوین. روزتان بخیر، خدا حافظ، خداوند یار و مددگارتان.
پس هر کی د مهم خبرونو سره چې واورید کورنی چارو وزارت وایي لاس وسوال مخالفین په کندهار کې د خپل ماین په چاودن کې وژل شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د 9 ولایتونو څخه یوازې د کابل، لوګر، وردګه او غزنی شکایتونه څرل شوی دی. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او غړي چې د شنبې په ورځ په اوکراین کې خوشش سول پرون مازدیګر برلین ته ولېږدول سول. د خبرونو تفصیل. د کورنی چارو وزارت وایي لاس وسلوال مخالفین په کندهار کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د کورنی چارو وزارت نن سهار په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل دا وسلوال په موټر کې سپاره و چې پرون مازدیګر د کندهار د ریګستان په چل دختران سیمه کې په یوه ماین چې خپله طالبانو ایښی و ور برابر سول. د کورنی چارو وزارت په یوه بلې مطبوعاتي اعلامیه کې نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې شل وسلوال مخالفین وژل شوی دی. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي پولیسو، ملي پوز او ملي امنیت ځواکونو په ګډه په کونړ، ننګرهار، لغمان، تخار، کندوز، زابل، غزنی، پکتیا او هرات ولایتونو کې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن یو ځل بیا په علني غونډه کې د شکایتونو څېړنه پیل کړل. ویل کېږي تر اوسه د 9 ولایتونو څخه یوازې د کابل، لوګر، وردګ او غزنی شکایتونه څېړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ریده عظیمی نن ازادي راډیو ته ویل د 15 غونډو وروسته به دغه نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږدول شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه د 1515 محلونو رای باطل اعلان کړی چې ټولې څه باندې 2,400 رای کېږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوه اونۍ به په پرله پسې توګه هره ورځ علني غونډې ولري چې رسنۍ څارونکي او د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي به هم پکښې برخه ولري. دغه کمیسیون ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو شاوخوا 2,000 شکایتونه رسیدلي دي. یو شمیر مدني ټولنو خیریه موسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د وروستي ناورین ځپلو خلکو ته د مرستو ټولول پیل کړي دي. د خاتناو په نوم یوه سازمان وایي چې په کابل کې یوه اندازه مرستې برابرې کړي او ډېر ژر به یې بدخشان ته واستوي. په همدې حال کې له ځینو ولایتونو هم راپورونه ورکړل شوي چې د بدخشان د پیش زیانمن سیو ته دولتي مامورینو د خپلې ورځې تنخوا د مرستې په توګه راغونډه کړې ده. په افغانستان کې د افغان ترک د لیسو عمومي ریاست هم وایي چې زرګونه غوټې مرستې پکښې زر تختې کمبلې، زر بوجۍ اوړه او زر بوجۍ وریجې شامل دي برابرې کړې چې سبب یې بدخشان ته واستوي. د یو بل خبر لمخې په کندهار کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 4 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د خاکریز ولسوال فضل احمد غریب شاه ازادي راډیو ته ویل دوه پولیس هغه وخت وژل شول چې خپل ترمنځ یې نښته وکړه. دغه پیښه تېر ماښام د خاکریز ولسوالۍ په دره سیمه کې وسوه. په پیښه کې دوه پولیس نور هم ټپیان شوي دي. بلخوا د دې ولایت د معروف ولسوال توریالی وایي د ملي امنیت دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې د دغه ولایت په باکیزو سیمه کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په کونړ کې د نامسؤولو وسلوالو کسانو په حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د کونړ ولایت د امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل دغه دوه کسانو چې غوښتل یې د کونړ د دانګام ولسوالۍ ته ولاړ سي د نامسؤولو وسلوالو کسانو لخوا ډزې پرې وسوې چې پکښې یو تن وژل شوی او بل تن ژوبل دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او اوس هم څو بهرني او د سیمي خبرونه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او غړي چې د شنبې په ورځ په اوکراین کې خوش سول پرون مازدیګر برلین ته ولېږدول سول. د جرمني د دفاع وزیر اورسوا درلین په سمتوګه د دغو څارونکو د انتقال په اړه خوشي څرګند کړه. د اوکراین په سلویانس ښار کې د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او څارونکي او 15 تنه پوځي افسران د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوي وه. د اوکراین په اودیسا کې د جمعې په ورځ د څه باندې 30 کسانو د مړینې وروسته د دغه هیواد موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف ملي ماتم اعلان کړی. راپور نوې په چین کې دی. په بخښنې سره راپونوی په چین کې د یو پله د نړېدو له امله یوولس تنه وژل سوي او یو کس ټپي دی. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ. دغه پیښه د چین په جنوب کې په یوه کلي کې وسوه. راپورنوی شپږویشت تنه وروسته له هغه له خاورو څخه راویستل سوه چې د چین د کوانګ دونګ په ایالت کې د لیان کینګو په کلي کې یو ډبرین پل ونړېد. ویل کېږي د دغه پله د جوړولو اجازه نه وه ورکړه سوې او څو ځله د دې پله د نه جوړولو خبرداری هم ورکړه سوی و. اوروسي خبر د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین پر بحران خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف د اوکراین د بحران په اړه ټلیفوني خبري وکړې. کیری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوو څارونکو خوشي کېدل وستایل چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه مهمه ده د څو روسیه د هغو روسي پلاو بیلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي چې د اوکراین په ټول ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې دي. لاوروف په خپل وار سره کیری ته ویل واشنګټن باید له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د کیف حکومت وهڅوي چې پر اعتراض کوونکو خپلې پوځي حملې بندې کړي. د خبر نو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغړې د خبرونه به هم وګوري. اول ولید ازادي رادیو پښتو وی پانی تورشه پاتې ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د یو شمیر مدني ټولنو او خیریه مؤسسو د بدخشان د ورستی ناورین په خاطر د مرستې ټولول پیل کړي او د ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
ما برنامه گرفتن اعانه را در کابل آغاز کردیم.
مونږ په کابل کې د مرستې د ټولولو پروګرام پیل کړی ترڅو زیانمن شویو خلکو ته مرستې ټولې کړو.
په کندهار کې ځوانانو د بدخشان د قربانیانو لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرسته راټوله کړي او لا هم د مرستو ټولولو بهیر دوام لري.
د دې لپاره چې په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو ژوند وژغورل شي د درملو خوراکي توکو کمبلو او نورو د ضرورت وړ موادو عاجله اړتیا ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن یو ځل بیا په علني غونډه کې د شکایتونو څېړنه پیل کړه او اټکل کېږي چې د یوکرین په ختیځ کې ناکراری نور هم زیاته شي. زه سفی الله ستانگزی په روانه نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کې ستاسو کوربایم. په دې خبرونه کې تر ډیره پورې د بدخشان د ورستی ناورین په اړه راپورونه خبريږي. په سر کې هم اوري چې یو شمیر مدني ټولنه او خیریه مؤسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د ورستی ناورین ځپل شویو ته د مرستو ټولول پیل کړي. په همدې حال کې له ځینو ولایتونو هم راپورونه ورکړل شوي چې د بدخشان د پیښې زیانمن شویو ته حتی دولتي مامورینو د خپلې یوې ورځې تنخوا له هغوی سره مرسته کړې. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د یوې خاورینې غونډې په خویدو کې لسګونه کورونه او سلګونه خلک تر خاورو لاندې شول. ویل شوی چې په دې پیښه کې سلګونه زیانمن شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
ځینې خیریه مؤسسې او مدني ټولنې وایي چې د بدخشان ارګو ولسوالۍ ته یو اندازې مرستې لیږلي او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لا هم د مرستو راټولول دوام لري. د خط نو پونوم سازمان وایي چې په کابل کې یو اندازې مرستې برابرې کړي او ډیر ژر به په بدخشان کې د ورستی ناورین زیانمنو شویو کورنیو ته ورواستوي. د دې سازمان مشر فهیم صدیقی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د ورستی پیښې زیانمن شوي خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
ما برنامه گرفتن اعانه را در کابل آغاز کردیم.
دی وی مونږ په کابل کې د مرستې د ټولولو پروګرام پیل کړی تر څو زیانمن شوی خلکو ته مرستې ټولې کړو. خلک باید په داسې حالاتو کې له یو بل سره مرسته وکړي. له ملي او نړیوالو ارګانونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له هغو کسانو سره عاجل مرستې وکړي چې په بدخشان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اب باریک په کلي کې د جمعې په ورځ یوه خاورینه غونډۍ وښویده چې لسګونه کورونه او سرګونه کسان یې لاندې کړل. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې ناورین کې له 2000 نه زیات کسان تر خاورو لاندې شوي، خو په کابل کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې څرګنده کړې چې ممکن په دې پیښه کې د 600 او 700 ترمنځ کسان مړه شوي وي او شاوخوا 700 کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي وي. بل لور ته په افغانستان کې د افغان ترک د لیسو عمومي ریاست هم وایي چې زرګونه غوټې مرستې برابرې کړي او ډېر ژر به یې د ارګو ولسوالۍ په اباری کلي کې پر ځپل شویو کورنیو وویشي. د دې ریاست سلاکار اماد الدین سراجی په دې اړه وویل:
مونږ یو هیئت دی اوس لګېدې د تخار ته، او د تخار نه مواد اخلي چې زر تخته کمپل دی، زر بورې وړه دی او زر بورې وریجې دی. انشاءالله سبا تاهې ته رسېږي. دا کومکونو د افغانستان د عمومي ریاست د خوانه شوي دي. مونږ د ترکانو دغه خیر خلکو نه مونږ د کومک وغوښتو او هغو دا کومک مونږ ته رالېږل د ترکیې نه.
په همدې حال کې لزینو ولایتونو نه هم راپورونه وایي چې له ځپل شویو خلکو سره د مرستې د راټولولو لړۍ دوام لري. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې دولتي مامورینو د خپلې یوې ورځې تنخوا چې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ کېږي د بدخشان د ناورین زیانمنو شویو ته ځانګړې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي هم وایي چې ډیر ژر به د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع مطرح شي چې د دې جرګې غړي هم د خپلې یوې ورځې تنخوا د بدخشان زیانمنو شویو کورنیو ته ورکړي. مدني ټولنو د افغانستان پر ټولو خلکو، سوداګرو، ملي او نړیوالو ادارو غا کړی چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباری کلی کې له خلکو سره مرستې ته ورودانګي.
د بدخشان په اړه مو په راپور کې اوریدل چې مدني ټولنه او خیریه مؤسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د وروستي ناورین ځپل شویو ته د مرستو ټولول پیل کړي او له خلکو غواړي چې د زیانمنو شویو کسانو سره د لا مرستې لپاره هڅې وکړي او خپلې هڅې ونسپموي. له بلې خوا د کندهار ځوانانو د بدخشان د قربانیانو لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرسته راټوله کړي. په دغه ولایت کې محلي رسنیو هم پریکړه کړې چې د بدخشان د خلکو سره د غمرازي په هدف به د 6 ساعتونو لپاره سندرې نه خپروي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري.
لویه بدبختي ده که څوک نه ژاړي له چا سره، داسې بېغمي دي خدای په هیڅ کور کې پیدا نه کړي. یو کور کې چې
د کندهار ځوانانو د دغه ولایت پر شهیدانو او سردار مدد خان چوکونو پر لوی پوسټرونو د بدخشان د غمجنې پېښې د قربانیانو سره د مرستې غوښتنه کړې. دغه راز د ځوانانو یوې بلې ډلې پر موټرونو لوډ سپیکرونه لګولي او پر خلکو د مرستې اشاره کوي.
او زموږ عاجل مرستو ته اړتیا لري. د دې لپاره چې په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو ژوند وژغورل شي، د درملو، خوراکي توکو، کمبلو او نورو د ضرورت وړ موادو عاجله اړتیا ده.
د هنداري مطبوعاتي دفتر او ټولنیزې موسسې مشر غوث الدین فروتان یو له هغه کسانو څخه دی چې خلک د بدخشان د قربانیانو سره مرستې ته هڅوي.
په کندهار کې د نورو بیلابیلو ټولنو او د ځوانانو د ګروپونو ترڅنګ موږ هم دغه کمپاین شروع کړې ده تر څو د کندهار د اوسیدونکو لخوا د بدخشان ولایت د دغې غمیزې او د دغې بدې پیښې د قربانیانو لپاره د خپل وس په اندازه مرستې راټولې.
په کندهار کې د بدخشان د قربانیانو لپاره تر دا مهاله 15 میلیونه افغانۍ د حاجي حکمت شادمن او 15 لکه افغانۍ د جمعیت اصلاح د سیمه ییز دفتر لخوا راټولې سوي. هغه کسان چې په ډېره لیوالتیا مرسته کړې ازادي راډیو ته داسې ویل:
نن پر دوی د سبا پر موږ تستي، د دې سره چې موږ سره کوم وس قدرت رسېږي باید د دې سره موږ همکاري وکړو. د دې سره په دغه حالات کې باید موږ اوږه په اوږه کومک وکړو. دا پر هر افغان باندې، پر هر مسلمان باندې دا فرض ده که هر څه رسېږي، که یوایي، که دوی، که هر کوم رسې، هر کوم وس قدرت توان پورې باید د ټول افغانستان سره، بیا خصوصا د داسې پیش سره چې دا پیش راغله مابینسته، د دې سره باید موږ تستي ټول یو بل د ځوانانې، که هر کوم د دې وس قدرت ورسېږي باید د دې څخه خپل وس ونه تسمي. یو لا
مور غوښتنه د ټول هیوادوالو څخه دا دی چې د بدخشان غمیزه یوازې په بدخشان پورې نه مربوط کېږي بلکې په ټول هیواد کې دا غمیزه روانه ده او موږ خپله کوشش کوو خپله همکاري کوو او د ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې بدخشان غمیزه خپله غمیزه وبولي.
بلخوا په کندهار کې ټولو محلي رسنیو پریکړه کړې چې د بدخشان د خلکو سره د غمرازۍ په هدف د شپږ ویشتو ساعتونو لپاره سندرې خپروي. د دغه راډیوګانو څخه تر ډیره د بدخشان د خلکو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپریږي.
او ټول کارکوونکي د بدخشان ولایت د طبیعي پیسول په دې غمیزه کې ځان شریک ګڼي. رادیو نشرات د شپې تر دولس بجو پورې ځانګړي سیمې
په عین حال کې خلک د مرستو پر راټولونکو غږ کوي چې راټولې سوې مرسته ژر تر ژره د بدخشان تر قربانیانو ورسوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او فم سلاشر پنځه باندې اوریدل کیږي. که غواړئ خبرونه بیا هم وګورئ او ولولئ، د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي. پته یې ده ازادي رادیو .org او facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن یو ځل بیا په علني غونډه کې د شکایتونو څېړنه پیل کړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به د کابل په ګډون د مرکز څون شکایتونه وڅېړي. نجیب صافی دغه غونډه تعقیب کړي او همدا اوس په سټوډیو کې د په دې اړه په دغه جزئیات وړاندې کړي.
د شکایتونو کمیسون نن د نه ولایتونو شکایتونه په لنی ډول او وسیړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د دغه نه ولایتونو دایکندي، کاپیسا، پروان، پنشیر، لوګر، کابل، غزنی او میدان وردګو په اړه شکایتونه د کاندیدانو د استازیو په حضور کې په لنی ډول وسیړلې. د دې کمیسون مرستیال ریدا عظیمی رسنیو ته وویل چې د یوې ونۍ لپاره به د انتخاباتو په تړاو ورسېدلې ټول شکایتونه په علنی ډول سیړي او په اړه به فیصله صادروي.
علنی مجالس دوام لري زونوار په شکل چې نن د کابل د مرکزی زون وو کې د شي سبا شمال او شمال شرق وي او بل سبا غرب او امداسي د غټول زونونه چې په افغانستان کې دغه ویشل شوې دي په ترتیب زموږ همکاران دقیقه توګه سیرل دي او کاندیدانو ته وړاندې کوي او دوی ته هم دغه زمينه او فرصت برابرۍ چې د خپل ځان نه دفاع وکړي.
د حمل د شپږم نیټې له انتخاباتو وروسته سباندې 2000 شکایتونه په مستند ډول د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبت شوي وو. د محل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لیوي او نېډر وخت لري چې دغه شکایتونه وسیړي او هم درګند انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ژمنه کړي چې د انتخاباتو نهایی نتایج به د ساور په سلر وشتمه نیټه اعلانوي.
بله ناجی صفی، له تاسو مننه کوم. ناجی صفی وچې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د علني غونډې په اړه جزئیات وړاندې کول.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ولسی جرګې د شنبې پر ورځ د یو لړ بحثونو وروسته د هیواد د قانونو د قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې د قانون او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلینو وویل د قانون کې یوازې یو ماده ورزیاته شوې او هغه دا ده چې د یو کان د عوایدو 15% به هغه ولایت ته ورکول کېږي چې هغه کان پکې موقعیت لري. کارپوهان هیله کوي چې حکومت یې په ښه توګه پلی او د کان کیندنو منل شوی اصولو پکې عملي کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم د قانون طرحه لسبان دی یو کال انتظار ورسته د شنبې په ورځ ولسی جرګې تصویب کړه. د ولسی جرګې د قانون او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلینو قانون د هیواد د ملي عوایدو تر ټولو ستر منبع وبلله او ویل چې په تصویبولو د جرګې اتلسګونو کمیسیونونو د حکومت د مربوطو ارګانونو له استازو سره په ګډه بحثونه کړي او د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډه ته آماده کړه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل پر طرح ټول بحثونه شوي او نن د جرګې د غړو رایو ته آماده شوي ده.
هر قانون معادن په داخل 20 فصل و 107 ماده بحث
د قانونو د قانون طرحه په شلو فصلونو او یو سلو ولس مادو کې د تصویب لپاره رایګیری ته وړاندې کیږي. د رایو په اکثریت تصویب شو.
د ولسی جرګې د مربوط کمیسیون مسؤلینو وویل دوه اختلافي ماده په تیرو غونډو کې تصویب شوي او په نننۍ غونډه کې یو ماده ورزیاته شوي ده. د دې قانون طرحه په خپله شلو فصلونو او یو سلو شپاړس مادو کې ولسی جرګې ته سپارل شوې و. د دوی د معلوماتو لمخې ورزیاته شوې ماده داسې ده چې د یو کان د عوایدو 15% به هغه ولایت ته د امتیاز په توګه ورکول کیږي چې دا کان پکې موقعیت لري. د دې مادې په ور زیاتېدو سره د قانون ټولې مادې 112 ته ورسېدې. تر دې مخکې د قانون وزارت له ولسی جرګې غوښتې و چې دا قانون ژر تر ژره تصویب کړي، ځکه اکثره بهرني پانګوال همدې قانون ته منتظر دي. د مالی وزارت هم ویلي و چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دې شرط خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې دا هیواد تر 2025 میلادي کاله پورې خپل عواید د قانونو د کیندلو له لارې 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي. د اقتصادي چارو پوهان د کانونو د قانون د طرحې تصویبول ستایي، خو تاکید کوي چې د کانونو تړونونه او مدیریت له همدې قانون سره سم په شفافه توګه وشي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل
اهمیتی که در پیشرفت اقتصادی افغانستان منابع طبیعی افغانستان دارن،
هغه رول چې طبیعي منابع د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې لري د قانون تصویبول ورته مهم دي. خو یوازې قانون هم کفایت نه کوي، باید د کیندلو موثری او معیاري زمینه ورته هم برابر سي. د تړونونو شفافیت زیاته پاملرنه وسي او فعالیتونه له منلسو معیارونو سره سم ترسره سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د هیواد د قانونو لوی تړونونه دي نوی حکومت ته پرېښودل شي. د افغانستان د قانونو د کیندلو په چارو دا انتقادونه هم کیږي چې ځینې ارزښتناک قانونه د یو شمېر سیمه ییزو زورورو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. خلک دا هم وایي ځینې لوی قانونه لکه میسي عینک او د شمال د نفت او ګازو چې د کیندلو تړونونه یې له بهرنیو معتبرو کمپنیو سره شوي، د هغو چارې هم په تیزۍ سره پر مخ نه ځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به په افغانستان کې له 2:30 بجو وروسته چې د ازادي راډیو د دې نیم ساعته پښتو خبرونې په ترڅ کې د 2:30 بجو له سرختونو وروسته به خبريږي. و به اورئ چې د ملاریا ناروغي څه رقم ده او عوامل به هم د ډاکټر لخوا تاسو ته در معرفي شي. خو له هغې مخکې به یو ځل بیا هغه د زبرجمن په غږ د کابل د نن چاپ راسپانو غورچان ته غوښ چې پکې تر ډیره په بدخشان کې د ورستي ناورین په اړه باندې راسپانو مطالب ځانګړي کړي دي. البته د یادونې وړ ده چې نن په ټول افغانستان کې د ملي ماتم ورځ اعلان شوې ده د بدخشان د ارګو د ورستي ناورین په اړه باندې. ښه به وي چې د کابل د نن چاپ د مهمو مطالبو په اړه باندې معلومات د زبرجمن په غږ واورو.
د کابل چا پرسپانو خپل نننو غړو کې د بدخشان پارګو لسوالی کې د ورستي طبي پیخو زیانمن شو کورونو ته د مرستو رسولو پاړه مقاله خبرې کړې دي. ملي ارمان رسپان لیکلي تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې د داسې پیخو په وخت کې د مرستې کولو فرهنګ کمزورې دي. د مطلب د لیکوال په باور په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې چې کله داسې یو پیښه کیږي نو تقریبا کوڅه په کوڅه خلک زیانمن شو خلکو ته مرستې راټولوي. د ملي ارمان په سرمقاله کې د ایران بلګه ورکړ شوې ولیکلي دي د دې هیواد په یو ښار کې چې کله زلزله وشوه نو په ټول هیواد کې ورته چندې راټولې شوې او دولت د خلکو په مرسته د زیانمن شو خلکو لاسنیوی وکړ. ورسپان لیکلي د افغانستان خلکو ته هم په کار ده چې د ضرورت په وخت کې له خپلو هیوادوالو سره د مرستو راټولولو کلتور پیاوړی کړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې په حکومت مرستندوی مؤسسو او ملي سوداګرو غږ کړی چې د دې پیښو له زیانمن شو کورونو سره مرستو ته ورودانګي. په سر مقاله کې راغلي د بدخشان په پیښې له جمهور رئیس حامد کرزي نیولې بیا تر عادي افغانانو پورې غم راځي ښودلې. په سر مقاله کې راغلي په فیسبوک پاڼو کې ګڼو هیوادوالو لیکلي وو چې بدخشان موږ په غم کې در سره شریک یو. محور ورسپانې د خپل لومړي مخ په غړ سره لیکلي پارګو ولسوالۍ کې 3000 نور کورونه هم له جدي ګواښ سره مخ دي. په مطلب کې راغلي د ځمکې د خویدو پیښې په سیمه کې د اوبو د یو لوی خوړ مخه ډپ کړې او که مخه خلاصه نه شي نو ښایي په راتلونکي کې د خلکو کورونه یوسي. جامعه باز ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي د ارګو ولسوالۍ پیښه دا په ګوته کوي چې افغانستان باید انساني ظرفیتونه لوړ کړي او تجهیزات ولري. سر مقاله کې راغلي کارسړی فکر وکړي چې یو نږدې خپلې په یاد پیه کې تر خاور لاندې لا هم ژوندۍ دی، د کوټې چاتې لا هم مقاومت کړي او لږ هوا ورته پاتې وي. جامعه باز لیکلي په همداسې یو حالت کې پارګو ولسوالۍ کې خلکو یوازې په کولنګ او چارې هڅه کوله د کورونو په سر 100 متره خاورې لرې کړي او که څوک ژوندۍ پاتې وي وی ژغوري. ورسپان لیکلي دا رنګه پیښې موږ ته د دې اهمیت په ګوته کوي چې باید په هیواد کې تجهیزات زیات شي، انساني ظرفیتونه لوړ او مواصلاتي لارې لا ډېرې جوړې شي.
بلې د کابل د نن چاپ رسپانو په اړه مو د زبیر ژمن راټول شوي مطالب ولوستل. په نن چاپ رسپانو کې مو تر ډېره پورې واورېدل چې د مدني ټولنو یو شمېر مؤسسو لخوا په خلکو باندې غږ شوی دی باید چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې له زیانمنو شویو خلکو سره مرستې وشي. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې تېره ورځ د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې سلګونه کسان تر خاورو لاندې شول. البته په دغه پیښه کې ویل کېږي د مقاماتو په خبره چې تر 300 شاوخوا کسان به وژل شوي وي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی معلوم.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کې چې د یوکرين په ختیځ کې ناکراری نور هم زیات شي. دا په داسال کې د چي دولتي ځواکونه د روسي په لوا سخت دریزو وسلوالو پر ضد د تروريزم ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. په تیرو دوه ورځو کې د یوکرين په ختیځ کې څه باندې 50 کسان وژل شوي دي. سالي محمد سالي نور جزئیات لري.
د اوکراین په ختیځ کې د ناکراری او د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد د دولتي ځواکونو عملیات روان دي. دغه وسلوالو د اوکراین په ختیځو شهرونو کې یو لړ دولتي ودانۍ نیولې دي. پرون شنبه له ناکرار شهر سلوویانسک نه بهر چې دولتي ځواکونو محاصره کړې د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په نږدې شهر کراماتورسک کې پرون دولتي سرتیرو د امنیتي خدماتو د ادارې او د یو ټلویزیون ودانۍ چې یا غنو نیولې وی په خپل ولکه کې راوستلې. په همدې حال کې په لوهانسک کې بیا روسیې په لوه بیلتون غشتونکو د جلب او جذب پر یو محلي پوځي مرکز برید وکړ. د اوکراین له ماریوپول او کونستین تنیفسکا شرګوټ څخه هم د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل کېږي چې د دې هیواد په ختیځ کې په دوه ورځو کې څه باندې 50 کسان وژل سوي دي. زیات کسان د جمعې په ورځ د جنوب په بندري شهر اودیسا کې د اور لګیدنې په پیښه کې ووژل سول. ظاهرا دغه اور د ورشندونکو بمونو په وسیله بل سوچي یوه ودانۍ ته دننه وغورځول سول. خلک په لورو او کوڅو کې د روسي پلو بیلتون غشتونکو او کیف پلو مظاهره چنو ترمنځ د جګړې لبیری دی ودانۍ ته دننه ورغلی و. د فبروري میاشتې راهیسې تر ټولو خنړی پیښه ګڼل کیږي. هغه وخت په کیف کې تر اتیا زیات کسان د هغه وخت ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د مظاهرو پر مهال وژل سوي و. په همدې حال کې د روسیې د حکومت یو ویاند ویل کچري اوکراین د می میاشتې پر 15مه د ولسمشری انتخابات کوي دا به ډیر بیمانه اقدام وي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخپل روسی سیال سرګیلا وروف سره د اوکراین پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. کیری خبرداري ورکړ کچري روسیه د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته ادامه ورکوي نور بندیزونه به وروباندي ولګول سي. بل خبر ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وو پوزي څارونکي پروند جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. په اوکراین کې روسی پلو بیلتون غشتونکو د اپریل پر 15مه دغه څارونکي په سلوویانسک کې نیولې و.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
جان خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیدی رو پاره جب افغانستان که مداخله دونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها متویانه پیش صدا ده شو. ازادی پڅپوکه در مواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیل بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری د ازادی رادیو نو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادی رادیو اوریدا. ازادی رادیو په دغه نیم ساعته پښتو خبرونه کې مو د مهم مطالب اوریدل. یو شمیر مدني ټولنه او خیریه مؤسسه د بدخشان د ورستی نورین په خاطر د مرستې ټولول پیل کړی او د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. په کندهار کې ځوانانو د بدخشان د قربانیانو لپاره 15 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم نن علني غونډه درلوده. د هلمند خلکو د هلمند پوهنتون لپاره د ودانۍ د کار د پیل غوښتنه کوي او اټکل کیږي چې د یوکرين په ختیځ کې ناکراری نوره هم زیاته شي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له یو غړي ښاغلي انجینر صدر محمد زرمتی سره نسیم شفق مرکه کړې ده او د ارګو پولیس والی کې د پیښې په اړه باندې ورستي جزئیات غوښتلې دي. په دغه مرکه کې ښاغلي زرمتی وویل چې هلته د دوی لخوا ځینې مهم کارونه روان دي. دا چې وخت کم دی دغه مرکه به د ازادي رادیو په بل پښتو خبرونه کې هرومرو خبريږي. د افغانستان کې مخکل دي چې د ماسپخین دونیمی بجې شي او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري چې موضوع هم ملاریا ته ځانګړی شوی ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه نجیبه زمان در اوروي.
د کورنی چار وزارت وایي لس وسله وال مخالفین په کندهار کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د نهو ولایتونو څخه یوازې د کابل، لوګر، وردګه او غزنی شکایتونه څېړل سوي دي. یو شمیر مدني ټولنو او خیریه موسسو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بدخشان د ورستي ناورین ځپلو خلکو ته د مرستو ټولول پیل کړی دي. په کندهار کې په دوه بیلابیلو پیښو کې څلور سرتیري وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې بیلتون غوښتونکو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیات نارامۍ زیاتې کړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او غړي چې د شنبه په ورځ په اوکراین کې خوشې سول پرون مازدیګر برلین ته ولېږدول سول. او د راپورونو له مخې په چین کې د یوه پله د نړېدو له امله یولس تنه وژل سوي او یو کس ټپي دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد زبر جمعنی ما د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې ستاسو قربایم. زمونږ د نن ورځې د پروگرام موضوع د ملاریا ناروغي ده. د چې په ځینو ولایتونو کې په ګرمو ولایتونو کې ګرمي زیاتیږي پاسل دي، نو د ملاریا غ خطر هم ورسره زیاتیږي. نو مونږ دا موضوع خوښه کړله او ډاکټر عنایت الله سهیل مو استریو تر وخت دی د داخلي متخصص ده تر څو د ملاریا د ناروغي په اړه کې خلکو ته معلومات ورکړي دا چې څه قسم دي ناروغي نه څوک ځان وساتي او درملنه او نور ټول مسایل باندې خبرې وکړي. که تاسو پوښتنه لرئ او ستونزې لرئ په دې برخه کې نو مخامخ زنګ ووهئ استودیو ته. زموږ شمیرې دي 0995 شل 15 درس څلوېښت او بل شماره ده 0 202 50 50 0 202 50 50. شماره تماس را دری هم تکرار میکنم 0799 20 35 40 و 0700 822 755. نو تاسو دغه شمیرې دی کولای سي سی تماس ونیسئ او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو تم خرغلاست وایم استودیو ته د ازادي رادیو د کابل استودیو ته. نو کابل مخکلي چې خلک زنګونه وي همداسې عمومي معلومات ورکړي چې ملاریا څنګه یو ناروغي ده څه شي ته وایي.
من نجمان صاحب زم خپل سلامونه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ملاریا په اړه تاسو وکتل چې کومه ناروغي ده او څه ته وایي. دا یو ناروغي ده چې معمولا په دې کې تبه زیاته وي او یو حالت راځي په هغه مریض باندې چې لومړی مثلا یخنی کېږي، یو ورځ غوسه بیا ته به ورته رامنځته شي، یو ورځ غوسه بیا خولی کېږي او د ځان درد او د سر درد ورسره وي. او معمولا په هغه ورځو کې چې یا په هغه شپو کې په هغه وخت کې چې هوا لږ توده غوندې شي، لکه د اوس شپې ورځې چې په اکثر ولایتونو کې لکه تاسو مخې وویل هوا مخ په تودېدو ده، نو په دغه ورځ کې دغه ناروغي رامنځته کېږي. د یو میکروب چې هغه پروتوزوا او د پلازمدیم په نام باندې نومیږي، د دې په واسطه باندې رامنځته کېږي. او دغه میکروب د یو ډول غوماش په واسطه باندې چې هغه مانس انوفیل نومیږي، دغه په واسطه باندې د یو ناروغ شخص څخه بل روغ شخص ته انتقالېږي او هغه په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. لکه نکانه لکه ما چې مخکې وویل د سړو کېدل دي، لومړی یو شخص یعنی سړی کېږي، یو رسوغ څخه لرزه ورباندې راشي او بیا تبه او رسوغ څخه بیا تخولې کېږي، چې همدغه حالت په تکرارېږي. یعنی په یا په 2 ساعتو کې یا په 3 ساعتو کې یا په 8 ساعتو کې چې دا بیا په نویت دی هغه میکروب باندې ژیره رامنځته کړی دی، پرازیت یا پروتوزوا شته چې را مسکر ده په پر ارتباط لري. په افغانستان کې خورا زیات ده او اکثرا د دې ناوړه پیښې چې دماغي ملاریا تر مسه شوې ده هم لیدل شوې دي.
مننه ډاکټر صاحب. کوم اوریدونکو لرو دغه تماس به واخلو؟
مهرباني
مهرباني وکړئ څوک پلان کې؟ ستړي مشي وروره، ځان معرفي کا، له کوم ځای نه خبرې کوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده د ازادي راډیو څخه. فکر کوم تماس قطع شو. د پروګرام موضوع د ملاریا ناروغي ده، نو شماره مو اعلان کړې. فکر کوم کوم بل اوریدونکی په کرخه لرو، خدای دې وکړي چې د تلیفون قطع نه شي. مهرباني وکړئ څوک خبرې کوي، لکوم ځای نه؟ بلې، روغتیا په برخه کې ده، موضوع د ملاریا ناروغي ده، نو په دې موضوع کې پوښتنه لري، مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړه.
اول زم مې صباح الله ده، او د کوم ولایت د غزي اباد له سوالین ماس کیما، او زه د پښتنه لرم چې دا د کوم له خلکو انتقالي څه شېونه نه ډیره منځ راځي.
صحیح ده، د څنګه ملاریا را منځ کیږي؟ ها بیخی سید، اختر صاحب لگمخ چی تشریحات مار کرده، خب بیا بم تاسو پختنه تا بجواب وای. مننه، دیر مننه، خیرو سی. بل تلیفونم لرو، چوک پو لائن ده دیگه پختنم اختر صاحب واخلو، و بیا با دوار پختنه تاسو جواب کهی. میرا بانی و کهی
داکټر صاحب، دا پښتنه ده چې زما بدن، خاص بدن مې درد کوي، د پښې دردونه د پښې مې درد کوي. راولې
مننه ځان معرفي نه کوي. احمد له هلمند ولایت څخه ګر چې موضوع د پروګرام ملاریا ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب د داخلي متخصص دی، دی په دې مسلې هم تاسو ته جواب وایي. مننه، خیر اوسې ډاکټر صاحب، دوه پوښتنې مې واخیستلې، د دوه جواب کوي.
د ملاریا ولې رامنځته کیږي؟ لکه ما چې مخکې هم وویل، دا یو پرازیت چې پلازمیدیم ورته ویل کیږي، او څلور نوې تر اوسه پېژندل شوي دي چې هغه بیا په لابراتوار کې تر څېړنې لاندې چې ونیول شي، په هغه کې معلومیږي چې آیا دا د وایواکس پرازیت ده، یا پروتوزوا ده، او یا پلازمودیم ده، که ملاریا ده، اول او یا هم فالسیپارم ده. دا یې سببونه دي، او دا د یوې غماش په واسطه باندې کله چې یو کس ملاریا ونیسي او هغه تبه ولري، یا ورځو غوڅخه ساړه یوشي، بیا تبه وکړي، یا ورځو غوڅخه بیا په مدت خوله راماته شي، او دا حالت په تکرارېږي، نو دغه شخص د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته شوی وي، د لابراتوار کې بیا تعینېږي، او کله چې غوماش راشي او د دې څخه وینه واخلي او بل روغ کس انتقال کړي، نو هغه هم ده د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کېږي.
تاسو مخکې ویلي چې دا یو میکروب ده.
بله.
چې بیا د انتقال عامل چې ده هغه د انافیل موانس غوماش ده، چې یو نفر په اخته وي، نو هغه نه اخلي بل ته ور انتقالي. چې
د ناروغ شخص نه
ده، چې فکر کوم د ملګرو اوریدونکو کې داسې ځین کې دا پوښتنه وي چې دغه میکروب له کومه کیږي بیا.
دا چې دا میکروب د کومه کې موجودات دي، د ځمکې په مخ ډیر داسې چې هغه ناپیژندل شوي دي، اکثرا ویروسونه یا مثلا پروتوزوا یا مثلا باکتریا، دا هم هغه ذره‌بینی موجودات دي چې د پخوا څخه د ځمکې په مخ د ځمکې د خلقت سره یو ځای رامنځته شوي دي، او کله ناکله چې زمینه ورته مساعده شي او یا د غوماش په واسطه باندې د یو شخص قبل شخص انتقال شي، نو هغه د ځینو مریضایو باعث ګرځېدي. دا هغه کوم میکروب چې دا چې هغه په ځمکه کې د پخوا څخه موجود ده، او چې دغه د کومه شوی دغه د خلقت د ابتدا څخه موجود ده، او اوس پیژندل شوی ده، یا مثلا څو کاله مخکې پیژندل شوی ده، چې هغه د ملاریا په نامه یو مریضي رامنځته کوي، او د غوماش په واسطه باندې د ناروغ شخص روغ شخص انتقالي.
زه به یو بل پوښتنه لرم، ګر چې اوریدونکي لکه څه فکر کړی، هغه یو دوه پوښتنه به واخلو، بیا به راشو نورو مسایلو ته. کوم اوریدونکي په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای نه خبرې کوي؟ فکر کوم تماس قطع شوی. او ډاکټر صاحب چې ویل کیږي وایي په یو چاپیریال کې چې ډنډ وبوي کنه، او ډیر وخت مالته ډنډ پاتې، ما چې اورېدلي کنه وایي دا هم د ملاریا د زیاتېدو علت دی، یعنی د دې ډنډ اوبو نه کې میکروب رامنځته کیږي، او کنه د غوماشې بیا هلته ډېره ښوده کوي یا زیاتېږي.
دقیق خبر ده، هغه غوماشې چې دغه میکروب انتقالوي، د هغو د روزنې او د هغو مثلا د پیدا کېدنې او د هغوی د لویدنې ځای همغه ډنډ اوبه دي، او دغه غوماشې ابتدا په همغه ځای کې د لورا په شکل موجودې وي لوی شي، او دا قابلیت پیدا کړي چې دغه میکروب د یو شخص قبل شخص انتقال کړي.
کوم اوریدونکی له کونړ څخه د عثمان په نوم باندې په کرخه لرو، د پوښتنه به واخلو، مهرباني وکړئ.
نو څه زما سوال دا چې زما په دې وجود باندې نری نری همیش لپاره بس دوام یم کړم خو مخ کی
په وجود دې څه شي نه پونه شول ولا
دا په وجود می دا بندونه دا وجود می دا وجود می مکمل نری نری درد کې دوام یم کړم خو خوش نه ده
صحیح ده شي مننه ډاکټر صاحب پختنه واخت سلام ډاکټر صاحب لګمخ کې بل اوریدون کې هم سیدی مونږ غیر نسی بلایر کې هغه مولې سی دغه اندامونو مې درد کې او ده هم دغه پختنه
از مې یو اوریدون کې اگر چې نن خدای مراره پاره مو باید خبرې وکړو بیا هم څنګه پختنه شوی دا باید تاسو خبر کوم د پخو درد لري او ډیره درمل نه کړ دا جوړ شوی نه د پخو درد مختلف لاملونه کېدای شي مثلا هغه د پخو درد چې هغه د سن پر وړول باندې رمسه کې دغه ځانګړي بوندی چې هغه د ارترایټس پرانو باندې یو ناروغي ده هغه د کاس باید یو متخصص ډاکټر داخله ته ورشي او د خپل مشکل هغه ته باید ووایي هغه باید نجس خماینه کی او ځین لابراتوار ټیسټونه چې هغه باید ورته وکړي ترڅو چې دغه سبب معلوم شي ځین وخت په خو درد کې د احتمال لري سره هم رامنځته شي هغه ته په خو درد نه ده هغه د ځان درد هم وي او د سر درد زیات پکې زیات ده د په خو درد چې یواز رامنځته کی ځین داسې کسان دي چې هغه مثلا جسمانی فعالیت ډیر وی یا فیزیکی فعالیت ډیر وی نو یا مثلا په داسې ځای کې ژوند کوي چې هلته نام زیات وی یا مثلا د اوسېدو کوم ځای چې هلته لمر کم ورسی نو دا ټول کېدای شي د پخو او د ځان د درد لاملونه شي چې دوی کولای شي دغه مشکل ته یو متخصص ډاکټر سره مطرح کړي او هغه به ورته حل کړي او د موږ د ورور شته کومار څخه پوښتنه کړي عثمان دا چې ما په وجود باندې نری نری درد وی خو درد یا نری یا کم یا مثلا یا ډیر دا کېدای شي اکثرا په اطرافونو کې یا په ولایت کې چې هغه د مرکزون څخه لري دي اته لاسرسي متخصص ډاکټرانو ته کم ده نو دا کس هم یو متخصص ډاکټر داخلي ته ورشي او د خپل درد په اړه ورته وایي لابراتوري چې سره دی وکي او ان شاء الله د علامل پیدا شي او هغه درد به درمل نشي
مننه کوم اوریدونکو لرو
مهرباني
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه خبري
خوشو چې بیا بیا لګ دوا او خوشو چې لګ ساتوشي یو څو راځو چې بیا بیا کار دغه شي دا مرقید
فکر کوم دا تاسو دا تماس لاول نه موږ سره نو وصل ک پختنه لسره تکرار کی ځان معرفي ک لکم زنه غږیږي او پختنه د سده
جمال ناصر هم د ننګرهار نه
ښه جمال ناصر ننګرهار نه دا پختنه د بیرته تکرار کوره وروره
پختنه ملاریا ایم دا تداوی وکما خخ شما خو یو څو ورځې ورسته چې بیا مورقی ته واولم
او ډاکټر ستاس کوم پختنه کتر لري وکي
ما که جوړې خپل پختنه تکمیل کړه صرف یو پختنه ځنه کومه چې څومره وخت کې
واکسین نه چې سره بيخي بيغمه شي ته
بس راځو ته وګ ونی سه زب ان شاء الله په دې اړه معلومات درکړم مننه ا دته ورور چې جمالاسه د نګراو ولایت څخه ودی د سویل چې ما ملاریا ومنیسی او روز غوڅه بیا په مورقه باندې ووري ا داس کوم ارتباط ملاریا د مورقه ترمنځ نشته ځکه چې هغه لاملونه چې هغه د مورقه بایز ګرځي یا د هغه ته به چې هغه د مورقه وي دغه بایز ګرځي او هغه چې د ملاریا بایز ګرځي او سره ډېر زیات تفاوت لري مورقه هم اگر چې د بازای دلته نه د خو بیا هم باید په ډېر داس وایم چې مورقه ایو ناروغي د شپک هم تب موجوده وي مګر هم داسه تب چې په هغه موجوده وي هغه په ملاریا کې نشته ده او هغه لامل یا هغه میکروب چې مورقه را مسکه وي هغه سالمونیلان میږي او دغه خاص درمل نه دغه انټیبیوټیک وو ورکول کی او د ملاریا ضد نارو درمل باندې هغه نه درمل لکیږي ملاریا یو خاص ناروغي ده چې هغه باید درمل نشي مګر هم یو ټکی چې موږ د غرور جمال ناصر هغه ته اشاره وکړه هغه چې ځین وخت ملاریا د شکل شته مثلا د ملاریا هغه پلازموډیم شي هغه د ملاریا په نوم باندې نومیږي هغه کولای شي چې مثلا په جګر کې ځای ونیسي هغه ته پټ شي او بیا چې کله مخورته مساعده شي بیا ملاریا راوړي داسې کسان شته چې مثلا یو کال ملاریا تیره کی او کال ته مثلا څو وخت نو د ورس بیا ملاریا ونیسته امکانات شته مګر داسې هغه ملاریا ناروغي نیولې وي دغه څخه روغ شي او کوم دارو درمل ورته شته هغه وخوري او د ملاریا خشی او بیا په مورقه باندې اخته شي د ملاریا د بایسه د هیڅ امکان نه لري کله چې مورقه
یعنی د څه نه چې ملاریا د په مورقه ووري
هیڅ کله نیت کله داس نش کیدای مگر هم د چ ملاریا بیا تکرار شي او بیا تکرار شي د امکانات شته دي چې د بیا متخصص ډاکټر ته ورشي او خپل مشکل د سره مطرح کړي
د جمال ناصر او غبل پختنه
په خپل چې واکسین د لپاره نشته دي او داس کوم خاص بل اهتمام نه ورته نیول کی باید هر کله چې دا پیوینه کې مثبت راشي باید هغه په ترمن باندې حساب وکړي
محمد نعیم له خوست څخه کوم اوریدونکو پلان کې لرو مهرباني وکړي
ہاں ڈاکٹر صاحب نے مدا پختنا دی ملاریا تو بارا کی کوم ویکسین ہم جوړی کی کنا
اذن مارشی نہ کا
محمد نعیم دی خوشنا
نو ویکسین مبارک خلک مخ کی هم وویل شل خو بیا ډاکټر صاحب تاسو ته جواب
وایي نعیم جان ته پختنه په مقابل کې پیدا شوې ما چې دی ملاریا په اړه تر اوسه کوم داس خاص ویکسین نه دی جوړ شوی ځکه چې دا ناروغي معمولا د پروتوزوا په واسطه باندې رامنځته کیږي او داسې پروتوزوایي واکسین جوړ شي هغه تر اوسه نه دی جوړ شوی او کیدای شي مثلا چې توابت مخ په واده ده او هر ورځ په دې کې تغیرات راځي که چیرې مثلا کوم ورځ خبر مو واره چې د ملاریا په اړه کوم واکسین رامنځته شوی نو ان شاء الله هغه مو تاسو سره شریکو تر اوسه پر صرف ملاریا تشخیص کیدای شي او درملنه کیدای شي او د ملاریا مخنیوي کیدای شي چې په دې اړه به ان شاء الله تفصیل خبرې
او خیر مبارک څنګه ځان تری اوسه تخره
بله
له هلمان کوم اوریدونکو په کرخلرو
درم دا قدر د بلا د صد درم مله
مهم دي څه دی او څنګه ښه ځان نوم مو نه خسته له هلمان څخه
محمد نعیم
سایدا د ډاکټر صاحب تاسو کوم پختنه وشلري
خاص پختنه لرم صرف سر درد او د ځان درد او د ملا درد سر دومره چې څومره وخت کیږي او درملنه کړې ده کنه ښه خیر زموږ د ورور نوم یې د هلمند ولایت خو
محمد نعیم
د هلمند ولایت خو او د ویل شزه دوامدار د ملا درد لرم د سر درد او د ځان درد لرم او په دې اړه چې درملنه کړې ده کنه از خاص معلومات ورنکړل خو بیا هم معمولا دغه دردونه په ملاریا کې هم رامنځته کیږي مګر د ملاریا کې د سر درد زیات وي او هغه کسان چې غت ملاریا په نارغه باندې اخته کی بر لو دغه څخه خاص نخ نکونه لري چې مثلا سړلر تبه کیږي او په هغه باندې مثلا لرزه راځي او په ځان باندې کمپله پلاستند از کوم شی کشایي په نیم ساعت وروسته دومره تو چې درجه د حرارت تقریبا یو سره یو درجه سانتیګرید شي او د کمپله ټول لري واچوي او دغه درجه د حرارت هم از جګیږي او دغه ته به زیاتی کوي ورته خو بیا خولی شي او د دې سره یو ځای ځای بیا د دې سره د ملا درد هم وي د سر درد هم وي او د ځان درد اما د سر درد به کې زیات وي باندې اطلاق کې زما یو ځنې توصیه چون چې دوی د متخ یم دوی لاسره کې ته وشي چې په دې رشته کې تخصص لري خپل
مشکلني پاور کې تاسو
بیا هم کچره
یم کلند یادونه کې او بل د درملنې پښتنې وکړي چې درملنې څه ده
ډیره ښه
ساسه دا یو دا غوښنه چې معنا دې نه څنګه سړې ځان د وکړي
دا مخکته نه وو
باندې رامنځته کېدای شي نو دا د خوماش پاستا باندې انتقال امکان لري اغه خوماش معمولا نو کې نو کې چالتو په ټول شی وي او هغه مثلا شول کرل کې یا مثلا داس کوم ځای چې هغه او ډیر د ډیر مودې لپاره وو درې پاک دی وده کوي او د میکروب دی وروغ شخص شخه انتقال وی از دې د وقایع په اړه باید خوایم چې کچیر جالي ونی ول شي دروازه ته ورسېته او یا هم اگر حسن چې اپ دې نارغه باندې اخته دی هغه د من معمولا دوی دست وقت که ویچه در مالاریا.
مهربانی وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدی رډو څخه خوري. فکر کوم تماس قطع تاسو نو تاسو ډاکټر سبیل چې د وینې معاینه کچریغه سه شدید تبهی په دی وخت کې وخصل سي نو په لابراتوار کې تشخیص لګیږي په اسانۍ سره کیږي.
د تشخیص په ارتباط پیدا سوی ما چې معمولا د ملاریا تشخیص په یو خاص موقع کې چې وینه وخصل شي هغه مثبت حسابيږي، یا مثلا هغه د ملاریا میکروب هغه کې مثبت راځي. ما داسې مریضان هم لیدلی دي چې هغه ملاریا وي اما په هغه لابراتوري معاینات کې ملاریا منفی راځي، مګر چون چې ډاکټران دې سره به آشنا دي او دیده د کوم نخ نکانه شي هغه سره بلد دی نو هغه ته د ملاریا درمل نه شروع کوي. خود ملاریا تشخیص که هر څومره که مشکل همی بیا هم آسان ده او پریر آسانی سره تشخیص ده امکان لري او حتما د کچره یو ناروغ ملاریا ولري یا ملاریا باندې اخته وي دغه په سلایدون یا په وین تست که حتما ملاریا مثبت راځي او دغه ترمن ته بیا ملاتړ کی.
مننه کوم اوریدونکو په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ.
دغه پوښتنه ده چې مخکې را چې ملاریا و کنه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده او مرکز شو بیا
ته خپل ځان معرفي کړه. کوم ځای نه خبرې کوي؟
نظر محمد دکاندار، ننګرهار ولایت لالتون ولسوالۍ.
ډېر ښه، نظر محمد له ننګرهار نه. نو د پوښتنم کې بیا تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته.
پوښتنه همدا ده چې اول ملاریا مو اوس مراقه شوم دکاندار یم، کله چې سر کې راوسیږم راپو تعلیمي صف
ډېره ښه ده. نظر احمد خان راډیو ته غوږ نیسته، به انشاءالله په دې اړه معلومات درکړم. مننه
ډاکټر صاحب. د یم دا شکایت کې چې ملاریا و بیا
بله،
نو د ملاریا مورخه سره څه اړیکه لري او څنګه؟
په دې اړه ځینې وخت داسې غلط فهمي کیږي چې په تبابت کې چې یو کس مثلا ملاریا ده او په هغه ته دا معمولا په اطرافونو کې دا خبر زیاته ده، هغه کسان چې هغه مسلکي ډاکتران نه دي او صرف د دوا نوم زده کړی دی او دوا خرڅوي شته بدبختانه په اطرافونو کې ډېر دي، نو دوی یو اصطلاح په منځ کې شته چې ملاریا نیولی وي دغه نښه چې اوس مورخي نیولی ده. دا دغسې نه ده. اول باید ملاریا تشخیص په لابراتوار کې وشي، هغه باید تایید شي، هغه باید درمل نه وشي چې حتما دغه سره ښه کیږي، دغه خاص درمل دي چې دغه درمون اخیستل زه لازم وسلته نه ګڼم. نو هغه ورته کیږي او د ملاریا ناروغي کله چې درملنه وشي کیدای شي بیرته راوګرځي، اما ملاریا بیرته راوګرځي بیرته ملاریا په مورخه باندې نه اوړي. ملاریا د خپل ځان مثلا خاص سبب لري چې هغه د پلازمودیم په نام باندې نومیږي او مورخه چې ده د هغه د سالمونیلا په نام باندې نومیږي چې هغه پروتوزوا او ده هم باکتری ده چې د دې پاسته باندې مورخه رامنځته کیږي. نو هیڅ کله ملاریا په مورخه او یا مورخه په ملاریا باندې نه اوړي، صرف هغه کوم غلط فهمي چې د داپلورون په پاسته باندې د خلکو په ذهن کې رامنځته کیږي دغه یو مشکل رامنځته کړی دی. نور هماغه ملاریا کېدای شي او دغه درملنه نه شي، باید په غبسه وګرځي.
کېدای شي مکمله درملنه نه شي،
کېدای شي بیرته پیدا کیږي او یا کېدای شي ملاریا نه وي او مورقوی او دید مغرب در من نورده
که صحیح شو. مننه قاضی پشتون، قاری سه پشتون پا کرخه بانده ده.
بله آواز بر احمد زبر جمان شخطا تا سلام اصول طول کرکون کاریتون کتا افتاس و ملمان اکتر سا مخترم تا سلامون علیه نکوم.
وعلیکم
السلام. قاری سه پشتون یم در فعالی عرصه خواهد زما در سو پشتون دیچون چیز پا سرکی بطنم دغه ملاریا اصلا څو قسمه ده، په څو نو د بازار څخه چې وسیله او بل پوښتنه مې دا ده چې دا ملاریا لکه نورې ناروغۍ غوندې ساري ناروغي هم ده که نه ده او پرهیز لري که نه لري پرهیز او څومره خطرناکه ده که چېرې تداوی ونه شي دغه مې پوښتنې یو خدای جواب راکړي
مننه قاری صاحب ډیر اساسي پختنه مدره کړی څو قسمه ده
bale ساری ده
ساری ده او کنه او څومره خطرناک ده
څومره خطرناک ده bale د قاری صاحب مننه باید اس وایم چې ملاریا ساری ناروغي ده او سرایت هم د همه غماش په سبانده چې ما که هم سوزلت اشاره وکړه کړه چې د دې دغه کوم دغه میکروب د ژوند مرحله شي دغه په دوه مرحله کې تکمیلي یو ده چې د غماش په وجود کې اول د انسان په وجود کې کله چې میکروب د انسان وجود ته ورداخل شي نو دا په دې څو وختو څخه خپل حالت تکامل ته رسیږي او بیا غماشه هغه اخلي او بل شخص انتقال ویني دا یو شخص خپل شخص سرایت کوي نو دا د ساري ناروغي په جمله کې راځي او دا چې څومره خطرناک ده مراره چې درمل نه ونشي ډیر زیات خطرناک ده کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي او د دې ډولونه چې دی نظر په هغه میکروب چې هغه کوم خاندان پر ارتباط لري پلازمودیم د ټول او پلازمودیم بسلور والری چې وای واکس تا ملاریا اوال او فالسپارم چې څالو ډولشول وای واکس ملاریا خپل ملاریا او اوال او فالسپارم دای میکروبونو نمونه دي چې بیا په دې باندې به ډول تعینی وای واکس او اوال ډول ملاریا چې هغه دومره شدید سیر نه کوي او کله چې په اندکترین درمل نه باندې جوړ شي فالسپارم ډیره خطرناک ده او کله چې دماغي ملاریا رامنځته کی چې هغه دماغي ملاریا یا مثلا نور اختلاطات رامنځته کی په بابیلی باندې واوړي او نور مشکلات مریض رامنځته کی نو دا خطرناک ده او د خاص اهتمامات ضرورت لري مریض باید په خانه که بسر لشی یا وقتا باید مایات ورکول شی چی اغا بیا بسر که ورتا تکبیلیگی او دقا نور ملاریا کم شده دقا پلازمودیم ملاریا بخبلا شده هقا که دیشی پا جگر که مثلا پرد شی او بعد یو سو وقت خواه بیا هم ده ملاریا نارغی را منسه که چی اغا مزمن دول ملاریا را منسه که بی نو ده نارغی خطرناک ده او باید دیت خاص احتماماتونی بلشی
منن دکتر سب لحلمان نکم آوریدون که لرو مهربانی و که بله مهربانی وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
بله سالیسه ګجړ
جوړ
ملاله ترڅو ټولې زنګ متولې با دښته تاسو دایې را دې دوا وکړه انو دغه څه کتابه مشکته نه لري زموږ امریکا دا وایي او په شیدو کې ګولې خورما چې ګر څه کې وطن دې ستاسو طاقت نه کیږي او د دې ملي دې لا څه ساته دغه کې چې چې دوا نه چې نه دوا یعنی د څه
خه د اورورات تلیفون د قطع کا اورادې ته غوښنه زده به ان شاء الله خدای بره معلومات ورکم مننه از موږ د اورور د هلمند ولایت څخه نوم یې ونویلو
نوم موږ هم سموانه خپل شو په صورت
خپل مشکل وویل د مشکل دا و چې د دندار درمل نه کوي ته بلری او هغه ته بینش کیږي بیا هم مشکل پدې کېده چې په اطرافونو کې معمولا ملاریا تشخیص نه کیږي ما مخې ته اشاره وکړه چې ملاریا کېده چې په اصلاجونو کې یا پترسونو کې منفی راشي مګر ملاریا وی تر څو چې ملاریا درمل نه هغه ته بنشي هغه په اس درمل باندې نه کیږي کېده شي لګ لګ شي ورته غوسه بیا هغه په راوړینو دوی د بیا هم څه توصیه ورته کوم چې یو متخصص ډاکټر ته ورشي یو داس ډاکټر چې هغه مثلا دواخانه وی دوا خرڅ وی دا غت یو یو داس مس متخصص ډاکټر چې د تفکیک او د فرق اوس په اطرافون کې ډیر مشکل شوی ده خو بیا هم کوشش دی وشي چې هغه ډاکټر چې هغه فاکولټی لوستی وي او ډاکټر وی او تخصص لري هغه ته ورشي او خپل مشکل دغه ته وي هغه به من لابراتوري تستونه ورکي او رسد غوڅ خبر ان شاء الله دوی هغه اول سبب د ناروغي معلوم شي او رسد غوڅ خبر درمل نه وکي او ان شاء الله اثر بخشي چې دا امکان لري نو دوی تشویش نکوي او دا توصيه د مومني او متخصص ډاکټر ته ورشي
ډاکټر سبوي چې خو تشخيص خدرملنه
تشخيص او خدار مالنه او ارزان درمه
ارزان نو اول چې تشخیص وشي په لابراتوار کې او نور متخصص لخوا چریختي هم کومه ناروغي لري او به دغه سره سم دوا ورکړ شي
یو مشکل ده ژوند صاحب چې د لږ وخت پاتې زوړم ده
فقط او یو څو ثانیې پاتې
چې معمولا په اطرافونو او یا په خاریاتو کې تفکیک یا فرق د متخصص ډاکټر او د یو هغه کس چې صرف د دوا نوم ذکر وي دا ډیر مشکل ده
اطرافونو
ته هم دا به ستې کې چې امرس با بیډي باندې ووري او د عادي مرز خو غټ مشکل جوړ شي
نو خدای دا چې متخصص ډاکټرانو ته او خلکو ته چې یو لوړ زده کړی دی په تیپ کې هغه ته مراجعه وسی او لغونه نسخه واخیستل
شي
مننه ډاکټر صاحب نو اوس خو 3 بجې کې دود کې دی د پروګرام ته بل خبرونه وروسته هم ادامه ورکو اوس د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه جوبین احمدی استودیو ترغلی دی به وړاندې کی